سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ورځې لس بجې تاسو ازادي راوړئ ته غږیز ته د خبرونې ډیر برخه د ازادي ملماو د و مو ورځ خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې هم خبرونه د بیان د ازادۍ کوروي له هغه وخت راهیسې چې طالبان څه باندې درې کاله وړاندې په افغانستان کې واک ته ورسېدل په هېواد کې شپږ اته سلنه ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې یا په رسنیو کې په ازاده توګه کار نشي کولی. دې سازمان د شنبې په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت په اعلامیه کې وویل چې افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې د ژورنالیزم په برخه کې هېڅ ښځینه خبریاله نه ده پاتې. دې سازمان وویل چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې په تېرو درېو نیمو کلونو کې له بې ساري ننګونو سره مخ شوي دي. په دې کې دا هم ویل شوي چې په دې موده کې ډېری ښځینه خبریالانې شوي ګواښل شوي او په ځینو مواردو کې حتی بندیانې شوي دي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو کارموندنې په محدودیتونو سربیره طالبانو په ښځینه خبریالانو هم یو لړ محدودیتونه لګولي دي. په دې محدودیتونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار کولو بندیز او د تلویزیوني پروګرامونو وړاندې کوونکو پر مهال د خزینه مندونو څخه د مخونو پټولو غوښتنه شامل ده. د ترمن د حکومت لمخې خزینه حکومت لمخې خزینه یا ویندویانې نشي کولای چې په رسنیو کې له نارینه سره په ګډه پروګرامونه ترسره کړي. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ د خبرالانو او رسنیو او ملاتړ کوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څنګه د وړاندوینې له مخې نن یکشنبه د کابل لسمه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورې ورېدو باران او سیلابونو احتمال شته. د وزارت پرون په ایکس باندې په خوني ټویټر کې پیو بین کې ویلي چې د هرات، فراه، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، دایکنډي، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې باندې نسبتا درنې واورې باران او سیلابونه شاهد وي. د دغه بارانونو کچه په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې او د واورو به له 10 څخه تر 30 سانتي متر پورې وي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال د فوټسال ملي لوبډله په برازیل کې د څلور اړخیزو سیالیو په خپل څلورمه لوبه کې د ګرینلاند فوټسال لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان فوټسال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې کې لیکلي چې دا لوبه به نن یکشنبه د کابل لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین په 3 بجو پیل شي. افغانستان د جمعې په ورځ په خپل لومړۍ لوبه کې ګرینلاند ته 15-4 ماته ورکړه، خو په نورو دوه لوبه کې ماته وخوړه. د ایران د فوټسال لوبډلې د شنبې په ورځ د افغانستان د فوټسال لوبډلې ته 4-3 ماته ورکړه. د دې مخکې برازیل افغانستان ته 4-1 ماته ورکړه. په دې سیالیو کې چې د برازیل په کوربتوب ترسره کیږي، د افغانستان، ایران، ګرینلاند او برازیل ټیمونه برخه لري. اسرائیل او مازه شنبه په ورځ د مارچ په اتمه ول چې دوی په غزا کې د اوربند بل پړاو لپاره چمتووالی نیسي. امریکا او اروپای ټولنه ماس تی وی تر غړډلې په توګه پیژنې دی. ریوټر څخه خبر لمخې حماس ویلي چې د اوربند د دوهم پړاو د پیل لپاره مثبت نښې شتون لري، خو هغه په دې اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې اسرائیل د امریکا لملاتړ برخمنو منځګړو بلل مالل ده او د دوشنبه په ورځ د خبرو اترو د پرمختګ لپاره یو پلاوی دوه ته واسوي. د ماسی او پلاوی په قاهره کې د مصر له منځګړو سره د اوربان په اړه خبرې کوي. مصری منځګړو د قطري چارواکو سره یو ځای د خبرو اترو په اسانتیا کې مرسته کړې ده. دوی غواړي چې په غزا کې د اوربان د تړون دوهم پړاو ته ننوځي. د اوربان لومړی پړاو تیرونه یې پای ته ورسید.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړو، د بیټرۍ د ګرمېدو غمې ورسره نشته، وایي تر دې نری موبایل نه هم جوړو. په جرمني کې د رنگونو کومېډي او سیاسي تنظیمونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پر خبرو مو خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ترهګری او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وای اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی گیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلې. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وای بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمینی ها جذب شده بودن و گپ دیگه که یا همراه ما در مقابل ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما کسی مشوره بکنه و فقط بر ما چیزی که دادن میشد همون قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار رو میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان همراه ما هم کار میبود و بعد از اون عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینید من خودم تا صنف 8 مکتب خواندم و کدام چیز دیگه ندارم و فقط به می ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
زه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووها. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثره ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالګي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګ کې، نور به هم تایید کړي.
دا په څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ دا هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې، لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د په داسې پراتی منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت، ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړي.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
ما په ان باندې د افغانستان راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، په خصوص د افغانستان د مېرمنو راتلونکي ډیر زیاته تیار ده، ځکه چې اوسنۍ نسل من تعلیم او تحصیل نه بي برخې دي، کار نشي کولای، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا بین تللی. ما په ان باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې صحیح توپیر نه لوري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړه، تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لوی مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پښو او مګک لوبي کوي.
د دې تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، د څه پیښې چې زمونږ په هیواد کې په دې سیمه کې تر سره شوې ده تصادفي نه دي، د ټول استخباراتي لوبي دي تر سره کیږي.
او دوړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي ماشي. روسته لاغی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ. د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د طرحګری ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیری بندینه ده چې سپاري، بلکې د لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د طرحګری ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د طرحګرو ځالې چیرته دي. بلخوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال د ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تر وړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودل چې پاکستان پخواني چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوریت حکومت روستیم راستيال ولسمشر امر الله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بدلی او وای چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوریت حکومت سره بندي و خو طالبانو خوش کړ او بریدونه تنظیم کړ.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د شاغل ترامپ سره خپل روابط بهتر کړي، د شاغلی ترامپ د پاره او د د پروپاګاندا پاره نوی مواد برابر کی، او دا هم په داسې وخت کړی دی چې شاغلی ترامپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتل. یعنی ډیر حساس وخت او ډیر داسې وخت دی چې هم خپل شاغلی ترامپ په شی سیدی او هم پاکستان خپل غم شریکیو هم دردی د امریکای سره اعلان ولا او هم کریډیټ پر دی باندې اخستی. زه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال وو چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال وو. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس په نور هم کوي کې او د پاکستان هغه دا چې اکثره تورستان افغانان دي او افغانستان د تورستانو ځالوی ده هغه ادعا به نور هم ټینګ کې نور به هم تایید کړي.
دا سړی چيني ولې دی کله چې یو عادي سړی وایي په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې یو سلاوی افغانان او دیارلس امریکایان ووژل شول دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي او په تیرو 500 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نورو والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتني وړ بللې چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمان خانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و چا ساتلی و دغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه په داسې پراتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تیرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي که هغه سیاسي ننګونې دي امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یو زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي او پرته له دې نه چې سړی دې ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لورې نه دا آواز راپورته کوي چې کیدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې ابلاس د لپاره لاس ده ورکړ د امریکا متحده ایالاتو چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وري نکیل ته ډېری خبرې دي. په هر حال مسله دلته ده چې د دې شات نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نه ولې په افغانستان کې نه دی ولې امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شو چې پاکستان د تروریستي ترګرو ډلو ټپلو ځاله ده او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې لپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسو د پلرونو نیکونو کور ده اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو په خاص توګه پاکستان ایران د ناروا جنایت څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شامله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تیرونه تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو پاکستانی ځواکونو نښتې ګرمې وي خو بلخوا دغو نښتو پښتني راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرخه دواړه غاړو ته د محل تر 5000 پورې سوداګریز لارې هم ایساري دي او ناروغان هم تګ را تګ نشي کولای. د تورخم د جګړې واځي دلیل نه دی معلوم خو له دغه نخو ته وړاندې پاکستانی لوري د تګ را تګ په مخه د تورخم زنجیر تړلې او ور طالبانو بیا دا تور هم لګو چې د ورځو کې ورته مخې ته یې پوسټي جوړولې. که څنګه طالبانو خبرې کړې ویډیوګانې خې چې د دوی عسكر د پاکستان تر کمیساری وروختي دي خو د جګړې لزای آزادۍ رادیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نه خته ونه کی او هدایت ته منتظر شي خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وارنه وکړه. بل خو سرچینې آزادۍ رادیو ته وایي د جګړې لامل د تورخم او ګړکو اوسیدونکو شاوخوا 800 کورنۍ مجبور شوي چې د لالپوري ولسوالۍ د سرکه کې خیمه ودرې. دوی نه د روژه مات امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپناه لپاره اسانتیا لري. هغه ټکه چې طالبان یې پاړه خاموشه دي بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی، خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرأت نشي کولی. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعا کوي ولې د خپل هیواد لوڼې، خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي.
د تورخم د نښتو په برخه کې باید وایم چې دا یو مزمن مرض دی، دوامدار پرابلم دی، په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي، د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران، د تیلو ټانکونه، لیړۍ والا، رستورانونه، هوټلونه، دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نسی. په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي، څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامدار وساتل سي. یعنی په بل عبارت باید دا خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظ په پښو ونه درېږي. زه فکر کوم چې په دې دایو د سیاست او په دې او دا د سیاست کلونو کلونو راهیسې عملي کیږي، متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامدار یو ابدي حل لار نه پیدا شوی.
او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په کوټې په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي، جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسیږي. دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي، ځکه هغه دلته تجارت کوي، د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته، د افغانستان مالونه وړي یو خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجابیان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنگونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنگونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي. خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي، د ډیورلاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنگونو کې تباشي ووژل شي او اقتصاد ته ضرر ورسیږي، او د سولې مذاکراتو او دوستۍ له لارې، د ښو مناسباتو له لارې، کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ، دا به ډېره ښه خبره وي.
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پر لپسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو، کورسونو، پوهنتونو، د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازې نه لري. د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه اویا فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې، د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانوني هم چې تازه جاري شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي. د افغان نجونو لپاره روان هجري لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو. دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي، تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه شپږ سوه او شل مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري او څوارلس نیم میلیونه نورې افغاني مېرمنې د صحي رواني، خوړو او بېروزګارۍ، اقتصادي ستونزو او خوارزاکۍ له امله کړېږي. د ملګرو ملتونو د سروې له مخې چې په 2023 کال کې شوې ده، و 50% افغاني مېرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسوي او 80% نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي. دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخت مخکې د ودولو پیښې هم 15% زیاتې شوي. بلخوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وايي افغان ښځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه یې نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا ولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان مېرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځای ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي. اتم د مارچ د ښځو
نړیواله ورځ اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځ لمانځل په نړۍ کې د دې نخښه کوي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي، او ښځو ته په ټولنه کې سهم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي، او ته ښځو ته نه احترام کیږي، او نه ښځو ته په ټولنه کې سهم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار ووسی. اتم د مارچ پر رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان میرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنۍ نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بیلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي، او همدارنګه نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنګ زده مملکت دی، دغو هیوادونو نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه لاسه ورکړي دي، او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پر راتګ څخه د ډیرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشوله، او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته ورنیم درلودلې، او مختلف کادرونه هم درلودل. د بعد مرغه د طالبانو پر تاک څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل، یا د امنیتی، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلف هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنۍ نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنۍ نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی، او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم له ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هېڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری راوستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي، چې دا ډیر زیات اشتباه ده، او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده، او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوې دي. او زه هیله لرم چې په دوه قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه. غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا، او تبعیض و مشکلات چې فعلا په افغانستان کې وجود لري، دوته باید ډیر زیات توجه وکړو، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي، او فعلا یوازې پاتې شوې دي، او ټول جهان افغان میرمنې هېرې کړې دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچا چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده، حقونو ته مې مبارزه کړې ده، ډیر زیات متاثره یم، او ډیره
زیاته د هینده تاریخ کوینم. بل اخواتی افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ویل چې ولې طالبانو افغان خزي حتی خپل هواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دی. خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکارې ته تر بامیان بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړو. ویتنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تیر اونۍ یې پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړي د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر پر اړه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ورکړه، خو تیر اونۍ د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شینلند ولی اوسیدونکی په کسب دکاندار. درې هفتې مخکې زه د یو انجلۍ سره د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم. او محکمی محکمه سوم او محکمی ما ته حکم کړی اوس بلن په مابعد دیرات په مابس کې ژوند تیرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نظم ته پیژنم نه ما ته چا شی ویلی نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خو د مهاجرت نړیوال سازمان په تازه رپورت کې چې هم د تیر اونۍ خبر شوی وای تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه نیم میلیون وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورت کې راغلی افغانستان کې له 2 میاشتو راهیسې نه میلیونه کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500,000 ډیر یې د سیلابونو وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړی دی. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډیرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري په اړه یې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي. دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. او سم ټولنیزې شبکې تیرونه په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانمرګ برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړو. ګڼو دیني علما او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او په کې د سمیع الحق د زوی حمید الحق وژل کېدل غندل یو د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې. خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دانشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمرګ بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړ او طالبان خپل شاګردان بل په وژل کې دوی د ټولنیزو رسنیو غړو کارونکو خخي خو دلې خو غړو نور بیا د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي د جماعت مدرسې مسولان باید پوښتې چې کوم اورته ډیر پکې ورکی هغه د دوی لمنم سيزل شي نو ځکه باید چې ټول د ترګری پر ضد یو خل شي.
د حقانیت دا اور څنګه راورسېدو نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه ځکه چې کلا 15 کال مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو نو دغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوی ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څو کافرانو دی بوي دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دي نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سیم الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی پاغوي ولګي دي او بیا به هم په دې مدرسو کې لخکر تیارې دي او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تیرونه د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغان مرمنو بریالي کېدو هم هغه افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلود چې د غیوات کې لټاکن وړاندې یو شمېر پی خوډاره ولیو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند پاساجیتوب او هیله لطیفی بیا د کیړان خو د ګوند پاساجیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوښ اکثریت رائے باندې لار موندلې. په کابل کې زیږیدلې مرمن اشفته چې تر دې مخکې د پونتون استاد او حقوقي دوسیو وکیل و ل بریا وروسته لیکلي ل خلکو سره د اړیکو د غوې هلو تر رسیدنې او په هاوی زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف تر رسیدلې. هیله لطیفی هم چې په لسکرانه کې آلمان ته کډواله شوی و د رواني ناروغانو ډاکټر دا کډوالو ته د خو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپل مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دوه دواړو افغان مرمنو په بریا ګڼو افغانان ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د آلمانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیرونه د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناسو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی وینس سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورتهوالي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوي او ملاتړ برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولې او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغه سلوبي او په نیمه لارې پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زلنسکی سره پرتله کړی دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زلنسکی په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و، خو هغه د هیواد په پریښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو له دې پیښې وروسته که څه هم زلنسکي بیرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پیښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه، اندېښنې او وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناسو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. چینایي کمپنۍ ټیکنو د اسپانیا په کوربتوب د موبایلونو نړیوالې کانګره کې د نړۍ تر ټولو نری او باریک موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل سپارک سلیم نومیږي چې یوازې 15.50 میلی متره پنډوالی یا د خامت لري، خو بیټرۍ یې له سامسونګ S25 Ultra موبایلونو څخه غټې دي او د موبایل وزن هم 193 گرامه دی. دا موبایلونه 5G انټرنیټي ځواک لري او آیفون 14 پرو چې 8.25 میلی متره پنډوالی او 222 گرامه وزن لري په مقابل کې د سپارک سلیم موبایلونه 15.50 میلی متره ډبل دي او وزن یې 193 گرامه دی. که څه هم د ټیکنو سپارک سلیم موبایلونو د زیاتې باریکۍ او نریوالي له وجې د بیټرۍ د زر ګرمېدو ویره شته، خو یاده کمپنۍ وایي دوی به تر دې نری موبایلونه هم جوړ کړي او حتی په دې برخه کې به نورې کمپنۍ هم رقابت ته وهڅي. او په جرمني کې بیا سږ کال د ګلابي دوشنبې یا کارنیوال سراسري جشن ولمانځل شو، خو په وروستیو کې د سیاسي اړو دوړ له امله دا جشن سږ کال تر ډېره زیات تا حده پورې سیاسي و. دا جشن چې د جرمني ټولو ایالتونو کې منځل کېږي، خلک پکې خارونو ته له رنګه کالیو سره راوځي چې تر ډېره خلک وخندول شي او کومیډي بڼه ولري. تر ټولو لوی جشن بیا هر کال په کولن ښار کې منځل کېږي چې سږ کال دغه جشن کې د نړۍ د سیاسي لانجو د موضوعاتو بیانونکي مجسمې د پخوا او نورو کلونو په پرتله زیاتې نندارې ته راوړاندې شوې. سږ کال که څه هم منهایم ښار کې د یو جرمن وګړي لخوا د کارنیوال پر لمانځونکو د موټر خېجولو بده پېښه وشوه، خو په کولن کې بیا 1500 پولیسو، 1200 د شخصي کمپنیو ساتونکو او 300 اضافي امنیتي ګارډ د دغو مراسمو امنیت نیولی. د سره د نن و مور اعظم خان غاړم په الله مسپار.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د بتا سوړان د خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته، اله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځي چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړی پړاو نه کرا ته قصې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسې کې دلې د کابل په تخت پل سیمه کې یم، او لویا شویم کابل کې هم مکتب می 12 سمه په کابل خواخیر خانه مینهلی سی مریم کې ما هلتا دولسم پورې خپلې زده کړې وکړې او ژوند مې تقریبا ما هلته نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې د ما مغلطه زغرته شم جوان می مغلطه او ده بیاغه و خواه حالات تاسو تخو معلوم ده طول و هیوادوالو تا چه ده و خالات خنو نادون پس مونگو نشوی که اولای چه خپل زدکو تا دوام ورکو کورانه جگری وی و حالات دیر زیاد خراب بود کابل خار که پود افغانستان که پیوه هیوادوال طول نارامه و امکانات بیدینو چه مونگ حال تا خپل زدکو تا دوام ورکو بس دقیقه دولسه ما پوری من مکتب بویدون و پس نو ده مانا بیاد زدکری پاکش
دیرخه میرمن سیویتا کداره ته وایي چې د دولسم صنف نو وروسته مو هنر ته مخه کړه کده مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راوتئ
نه فرشته جان زه خو لري کوم بيخي او وراو زه د هفته مشهور سو کالم لري پورانه هم چې زه اته پنځه لس کال شپږ کالو چې زه راغلم د فلم په تلویزیون په مکتب خود روز تو بیا فارغ شو مکتب رو روز تو فارغ شو و اول خود بدقه جریان که چه زن یا ایوه از دکون که و نما بدقه ما فرگونه که کار وکره و دمره اونری کار نداره لگریر ما وکره
میرمن سویتا مخکې دینه چې لا شوې تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته دا د تاسو خپل شوق و که تصادفا راغلی
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري کنه یو څه سره د یو شوق وي خپل پیږي چې کوم کار دی کولای شي په چې بلته مشکل وي لیکن دته اسانه وي دغه کار کول زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه چې زه سندرې ووایم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نشو چیز یا سندر و پاتا یا سینما پاتا راشم شوق و بلکل اما به اقا شوق و علاقت دمرا نو چمه چی دمون ضرورتون و دمون مشکلات و زده را وره و فرشتا جانه اتو اقال و اوم چی دم افلار وفات چه بیا دمون یتیمان وره خواهیم بیرون و در اقوی در مرد سره دمون مول دیر زیاد مریضه شو چه اقای ما تعلیم ندرلو دو نشوی که اولی کار و کی افغانستان که حالات دستی و چه باید لود سو بکن زن وره و ممر بیم کم و چلی اخپل یو متعلم و ما تا اقا وقت دست چه تا کار نپیدا کرد تا که مامور شم مدیر شم معلم شم بس یو سشم کرد ما بغیر دیده غیر نبل دستی رمانه درلوده انتخاب چیز نازه بیاید فلم خاطرالم چون چی به ما علاقه هم لگریره او داخلی که ما مجبوریانیم دستی دیر بیا قسمت میخو چیز سنگ افغانترم تمام را جاو کرد از رالم پر اقا وقت پر اقا ورز ما تا دی یوسفر مافر و شده یواری ماشومی دی مکتب ماشوموی ما دی اقا هرون ولو باود
ډیر ښه دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و تاسو د فلم یادونه وکړه که نوم م راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې
دا په دیارلس سوه نهه شپېتم کال کې پاتش پیتم کال دا فکر کام دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم دک التا د خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نوم باندی دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تا پا ترانو چون چیزا نوی و ما و اول زلمی و ما تا اگه مکتبی وره ما شاگردی نقش را کل چی و دو سانیوی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نمبان دی
ډیر ښه میرمن سویتا د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریالو چې په افغانستان کې په هغه وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندار واستې دغه سیریال او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده کدار ته وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لار پیدا کړه دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی
او فرشته جان هغه خدا سه حساب بود چه زخو تاست ما و چه زه افغان فلم تر آلم زخو بلده نه و من افغان فلم ما تنه و مالو چه بکن زه کده زه چه هل تر آلم بیا ما چه یو افتانی من میدون سرکار و کار پا در فلم که دوید با سهنو نو دلتا در مشران و دارکران و ما تا او این چه تا خواری کار و که و بقا او رازو که بیا پا تلویزون با اشتیار یو ویلا ملی راژیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و نو د ملی راژیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را که وی دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې او دلته به هم وي او تا به د ډایرکترانو وپېژني نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا ښې فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخري شو ممنون محسودي صاحب شو وید نظري صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدل هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم یوا دوست صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړه ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه بس بیا پرت از فضلی صاحب چه یو دوه خبر ما سا وکیم پا ما شاید اعتبار وکر یقین وکر حتما دستی سایی ولی در پا ما که نادی یا راژیو درام وکر راژیو داستان و اقای ده مومن خان و شرینه و در اقا سبان دیو پا اقا که ما تردیر بر جستن اول را کرد پا مقا اول اوراز اول اومی که در نشر شو کارو شو به او دید ما در کار خوشحاله و بس بیازه در اقوی سرم افتر که نو به نظری سایدم التا سره دیچه اقوی دی هنر ادبیات پنزی استادم و خب یا با پس غرمین دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیون ده نو اقوی فکر کم دیر مخ که در فلم شروع کلی و در نقش بلچه و در چون کسان در نقش باتیشه یا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان که یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیونی فلم و د یوسف رویان صاحب هغه که ما منفی نقش ولوبوه نو بس بیا نظری صاحب ما ته وې چې په غواړې ما سره کار وکړې داسې نقش دی د بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ
ډیر ښه دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا ک شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته وایي
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بیا خاص کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلیو ده خواه دست یخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه کل داستان و ویل شی چاتا چه قصه پا چرا سر خیلی سه حساب ده ده فلم طول ستوری پا چه بانده ده دغه به ایزه و واضح به دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک ده ده کلی نراقلی گیر پا انتهایی درجه ساده د کلیوالو حالت په ژوند د قصه را سرخي نو چې دای د سپکلو کې چا سم ملاقات کیږي په خار کې څه کېږي د خپل د مات څنګه نقش دی مان کله چې ماته نقش راکړ نظری صاحب صاحب دې پوښتنه د مان وکړه وې چې تا جان څنګه دې تا موټر چلاولای شي موټر چلې درځي موټر دې زړه دې مان دا پښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دې کوم ځای کې دې څه رقم دې دې باره کې مونږ ته دې ماته معلومات نو دا خو اوس دا خبرې کېږي آخر کې دا مرحوم چې اسکرپ نه به مول د فلمي په دې ورځو په حساب خپل ځما کېده کنه مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د دې کسناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کده هغه صحنه پاره راته وای یا مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونی ولا کده هغه صحنه پاره راته لاندو وای
د موټر خو باخت تاسو چې مزه آلې دي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کاسو مخکې نو موټر خو بيخي ما دا چلاوله یو نمز دا وا لیکن شاو خدا یو ټانت یو عربي کنه د عمر یو برخه وی دا شپ می وا کا غختل می داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وی چې نه د ماده د دردم را پیدم چې دوی زنا دا سټاکي کی دوی زنا به په باندې کې په دوی پیدم او دوی ته ما دا شنه وی چې نه د ماده د زدا ما وو بشي نظری سایواله نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شارټ کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اوندو سره مونږ د موټر ټکر کړه تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد دا موټر دا هغه کس و نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې وه نو ما دا نه وه موټر ډېر په مشکله مونږ د ثانې اخیستي
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلای دا تاسو خو پکې عمل ته په مغه صحنو کې مو ژوند کړی دا یو جالب خاطره را تقصه او کې زه پوی دا شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالب خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو تنخ کاری او تاسو الته صحنو کې تیر کړي کدا غو برخونه یو جالب خاطره او لیدونکو سره غواړي شریک کین نو مهرباني
اصلا دسته چې سر دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو اما د دې فلم نه چې کوم بیخي د ما د ذهن نه موزي خو مې دا د موټر تا کړې دل شو چې یو اندو تاسو ته مې چې دوه ورځې ورې داسې د مونږه دروازه هم داسې ولګېد د خلکو او موټر هم او شو بیا مې یو ورځ د یو هندو سره ټکر وشو نور دا ریس فرشته جان چې ما د خپل نه وایم نظری ستم د خبره کړې خو هغه نه را سره منو دا څه یم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفه وقفه څخه چې کلم چې د شوټې مراد ولا په مون باندې سلام ته خوړلې د فرشته جان نو دا سختي اوسنه ولا باندې نه دی ما څلور میاشتې د ګرمې په نه سلام ته خوړلې مونږ ته سم ډوډې دی نه درا کړې دا د ما د ټول هغه خاطره ده چې مون په دې سریال دوران کې د نرمندان او تخنیکران او ټول سره سلام ته خوړلې مونږ فراخم وکړې پکې
سیمیتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی د شمیرې تاسو ته معلوم ده ک د 10 دقیق شمیرې درته معلوم یا وريدونکو سره شریک کی کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی
فرشتہ جان د مخ فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما دا نور تلویزیون کارونه چې دی سټیج د نمایشنامو دا بیا د حساب دی زیات دی په فلمونو د ما اولنی فلم مې هم دا غرماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و الماس سیام سینمایی فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایی فلم و بیا د کوچول سرگردان د احد چوان صاحب دی اغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق صاحب دی بیا د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب و بل پسې د وروچ فلم و برمکس سره دا دار چو فلمونه و دو فلمونه ملی که دوزم یو هم دار سریال شو به کندگوی هاو یو هم آقا خلاف ده اختطاف ده آقا یوسف رویا دار یو چو فلمونه زخو دیر کم بخ دا اون تمثیل نره که پاتی شو ملتا چون بیا نظام بدل شو شو بونه اونادی کارونا بیا غطا وقتا پا دیکر آخلا دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کن آل بسر بیاسا ما دوام برکر کارونا یکلو باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیول او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې ولې په افغانستان کې ډيري هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بعد چې مشهور سی او یا هم ټولنې کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان در هیچ اغا وقت که زا شخصا پخبله چه پکن وقت که زا پخبله که راق دمدی هنر امامه خکره اغا وقتم چه دست پزایر که یه وازادی و اما بیمون در خپل انانا تخپل کم رچه دی بیاد ما خپل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبرو خلاف بود صرف ما مور ما سر چه ما دیر با مشکل دونه دیر یه وره ما وکا چه ما تیجازه را کسه کار وکم او در برخه که کار وکم بیا دونه پس خو در یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقت نو اگر دیر سختی و اگر وقت بخی درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پخپلا پا شروع که در عرصه بند شد بیا رادیوی کارو نو خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم رود فلم دی صدیق برمک چه دایرکتری و این دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم بدونی آقا بانده نو نو کارو نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دری کالا چه زلط پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نو ویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی تو لر و لرمن تا زان زان تستونزی اقل خیداش بی هم آزه تا دیر ما کوشش و پاتی شو ملتوون بیدونه پس مجبور شو حالت در رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نو زه پخپل کار پخپل زحمت حکوم قربانیان چه من پا دیلاره که ما ورکلی شخصا زه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه انسان دیر کمزور ازاد پی اگه وقت خادمون ده برداشت نبر ویده چه بیا زه جوانده را وطن ده غذای نه رست خودی شکر دی من دیر پرسه که پا دو شبو که تمثیل و ده سبت و ده ستیز و پروگرامون دو که دیده و رست ترقی وشو اگه وقت ده کسی نه ازامت دیر و تکلیف دیر و ده هنرمندان ده پارخوری پا مینه کار که ده دیر پا صداقت کار که ده اگه وقت
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم ځینې کسان کتا چیرې تا نو یا هم تصویر دی ونه پیژنې او یا هم تاسو راشنایی ونه لري خو تا غږ ډيري اوریدون کو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یو ډيري مشهور رادیو ډرامې کې هم کار کړی دی په نوی کور نوی ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی کدی هغه کریکټر پکړل راته وایي چې په نوی کور نوی ژوند د ډراما کې مو کوم کریکټر کار کوي
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې دا هغه نقش و چې دا بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي خار کې بیا د کلی تزیخ پر پلانګانې کا بیا دوباره واده کیږي او ذهني تکلیف ورته پاتې کیږي ورته پیښیږي د جنگونو دی وجنه او راکټونو دی وجنه هغه د مو نقش په تقریبا 28 کال په اندازه مخستان کې چې په یو ټیم باندې شریده ده د رادیو نه نو البته هم سره یو ډولو ډیره ماته مینه راکړه ماته به رسیدل د خاتونو دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سویتا جان کد هنر لډګر راسو وس د تاسو شخصي ځوانتا سو ماشومان لري وس
دري اولادونه لره ما اولادونه می شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه می دي یوه می لږ دته می ځمن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو مینه لري
زما دوایم زوی دی مشر زوی خو می نه داسې علاقه نه لري نور می داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دوایم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د دغه نخرې او د دغه چې پات ناسته پاسته تا ګورم او یا کوم خبره کوم د څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپی کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري دی تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی می لري خو لدې برخې ته تللی نه دی هغه خپل زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به خپله خوښې د فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدل دي په دغه برخه کې اوس خزینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو دیوی هنرمند په صفات دیوی افغان هنرمند په صفات ایتا ژوند وس څنګه دا په کوم وضعیت کې دا له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي اتمان تاسو سره اړیکې لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي را بدلېږي صرف په افغانستان کې نه دی د اول ځل دی نظام بدلېږي اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر د ما په هیواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې ډېر زیات خوش می کېږم زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جان چې نظام بدلېدل دا دادی خبره ده په نور هیوادونو کې هم نظام بدلېږي دغه نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري دغه نظام قایدانو ته مشران ته څوک دومره په سپکه نه ګوري بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري زه یو هنرمند یم یو مسله یم دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم ما په شانتې نور هنرمندان سندرغاه یم مسله یم ټول غرق دي څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي دوی ټول ټولو باندې ذهن دوی ذهنونه بیخي نور ختم دی په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي مکتبونه بند دي دفترونه بند دي دا خو ټوله دنیا ویني زمونږ موږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي زه خپله خو ما تاسو ته ده تاسو د خبرالې په پیل کې وایي چې ما خو اوس پیشه هم ده د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم نه مشوی کولی اوس خو د ما ژوند په کې پیر شو زه اوس بل که د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي صحت اقتصادي نو زه چېرته کار نشم کولی او زه چې غواړم د افغانستان د پاره مې کار وکړم، دینه پاسه غواړم چې موږ د پاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بل سینما کې د بل چا د پاره د بل هېواد د پاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو موږ د پاره ستونزې شته، ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس موږ تیر کلونه په دې امید تیر کړل چې د موږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمیږي. سختی دی و یو بد ورځ ده، خدای می تیر که خدای مهربانه دی. خدای دی پټولو د موږ د پټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي. هره ګناه ونی خدای دی موږ ته نور معافي وکړي، خدای دی موږ وبخښي.
ډېره زیاته مننه سویتا جانې.
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره دا ټول خدای رفع کړي.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم. ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسې، کامیاب اوسې، مننه.